پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې موډان د افغانستان د زرګونو امریکایي پوځیانو له ایستلو خبرو. خو لومړی خبرونه اسمت ساروان اوروي.
امریکا له طالبانو سره د موافقې پر اساس له افغانستان د خپلو پوځیانو ډیر شمیر باسي. د امریکا او روسیې ترمنځ د منه توغندو د تولید او پراختیا تړون له نن څخه پای ته رسیږي او شمالي کوریا نور توغندي وازمویل. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی این این تلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغانستان د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړې دي. له بلې خوا په یو تازه خبر کې چې همدا اوس را ورسید، ویل شوی چې امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوسټ او سی این این د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې پر اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4000 څخه 8 یا 9000 ته راکم شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. استرالیا غواړي چې افغانستان ته 200 تازه د مسرتیری واستوي. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدز له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. د استرالیا دفاع وزیر د دغو ځواکونو د کورنیو له غړیو مننه وکړه او ویویل چې دا کار د دغو ځواکونو د کورنیو له همکارۍ پرته ممکن نه دی. استرالیا حاضر ده د افغانستان په شمول په منځني ختیځ کې څباندې زر سرتیری لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې 1.5 کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اتمی قوو د منځنی واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیې د 1500 او 1500 کیلومتر واټن وشتونکو بالستیک او کروز توغندولو جوړولو یا ورتله انکشاف ورکولو منع کړی وو. دا تړون په 1988 میلادي کال د امریکا د همغه وخت ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی وو. امریکا تیر کال وویل له دې تړونه وځي ځکه چې مسکو نه عملي کوي، خو روسیې دا خبره رد کړې چې ګنې د تړون سرغړونه کړې. شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څباندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازموي. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوي دي. او د کرویشیا پولیسو د هغه کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي چې د دوی په باور په پلازمینه زاګرب کې شپږ تنه وژلې دي. پولیسو پرون پنجشنبه د زاګرب ښار د جنوبي برخې په یو اپارتمان کې د شپږ تنو مړي وموندل. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې دا کسان په ډزو ویشتل شوي دي. د سارایوو رادیو د راپور له مخې له ډزو یوازې یو د وو میاشتو ماشوم روغ وتلی دی. پولیسو د زاګرب ښار محاصره کړی، ټول سړکونه او پلونه یې بند کړي څو قاتل ومومي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې شاید پریکړه وشي چې په زرګونو امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روسیو کې په کندهار ښار کې هدفي وژنې زیات شوي.
د چرکی په ولې پیشیږي او په کوم اساس پیشیږي دلته موضوع دولت راځي کېږي او دغه تر څنګه عام لسم په دې کې ګرم دی.
په ترنکوټ کې چارواکو او خلکو پر دې بحث وکړ چې پاکستانی روپی استعمال کړي که په خپل ولایت کې افغاني وکاروي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغانی کارو. هغه څوک چې افغانی نه کاری هغه پرجپاله دي.
نورستانی انجونې څوي
لرګي راوړي، پټې کارونه کوي، مزیر واخ وباسي، دا ټول کارونه خزینه کوي او اوس ټول خزي دازرخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کړي.
دا موضوع په یو مفصل راپور کې څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې افغانستان نشتې نیمایي سرتیری وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق لمخې کیږي او د ځینو راپورونو لمخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربان سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داس وخت کې خبره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سر لننه به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړی دی چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی ان ان ټلویزیون او د جرمني خبري اژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګۍ حکومت بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی ان ان ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسالې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئلې بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. پاینه حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبري پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په چیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یو نهایی موافقه وشي.
امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په دې شرط په زرګونو عسکر له افغانستان باسي چې طالبان دې ته چمتو شو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په منځنۍ سبا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورسو. یو شمیر نوماندانو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نوماندانو چې په خوای غواښ کړی و چې انتخابات به تحریم کړي اوس داسې ښکاري چې خپل د غواښه پښه سوي دي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اکرام سه
شیبر سپ ډیره زیاته مننه دغه د نوماندانو شورا چې څو ورځې وړاندې دوی د انتخاباتو د تحریمېدو ګواښ کړی او ویلي وو چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني دوی به انتخابات تحریم کړي، له انتخاباتي پروسې سره به پریکون وکړي. د دوی مشخصې غوښتنې دا وي چې د یو دیرشم د جوزا نه وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني د واک موده پای ته رسېدلی، کومې ټاکنې چې شوي دي په حکومت کې دننه چې کوم کسان د ولسمشر په فرمان باندې مقرر شوی دا باید له دندو نه لري شي، همداشان د دولتي امکاناتو نه په کمپاین کې ګټه اخیستنه و چې دوی حاکم ټیم په دې باندې تورنۍ چې د دې نه استفاده کوي د شفاف انتخاباتو غوښتونکي دي. سو بیلابیل مسایلو چې دوی غوښتنه لرله، نن د دې شورا یو غړي شهاب حکیمي په دې کانفرنس کې وویل چې دوی تیره شپه په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو د سفیرانو سره د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون باندې ناشته کړي، همدا شان د یوناما استاد او د ټولو نوماندانو استاد او خپل نوماندان په دې کې شامل وو. دوی خپل غوښتنې هغه ته ورسولې او هغه ورسره د حل په برخه کې ژمنه وکړه چې دوی به له حکومت سره د دوی د ستونزې او مشکلات شریکي. دوی ویل چې د ستی لپاره خپل دغه فشارونه ته دوام ورکړي، انتخابات نه تحریمي د پروسې سره پریکون نه کوي، خو خپل فشارونه ته به دوام ورکړي تر څو د دوی د غوښتنې ومنل شي او په انتخاباتي بهیر کې شفافیت رامنځته شي. خو په یعنی حال کې ویل چې موږ خپل کمپاینونو ته دوام ورکو، یعنی کمپاینونه پایل کو. دوی ملدی وړاندې خپل کمپاینونه په مکمل شکل باندې ودرولي وو، نو دوی ویل چې سره نن موږ خپل کمپاینونه پایل کو او دوام ورکو. بل خوانن په بل مطبوعاتي کانفرنس کې چې د سولې او عدالت د ټاکنیس ټیم جهاني فاطمه مشرقي د ټاکنیس کې ټیم ویان قادر شاه چې په ټاکنیس ټیم کې یې د زینو ستونزو او مشکلاتو په اړه راپورونه، غیر رسمي راپورونه موجود دي. قادر شاه دغه راپورونه که هم په بشپړ ډول باندې رد نه کړو، خو ویل چې کمی ستونزې شته او هغه پراتونکو نظام د څنګهوالي د جوړښت په اړه کمی ستونزې شته چې هغه د حل کېدو په حال کې دي، او موږ به ډیر ژر خپل ټاکنیزو کمپاینونو ته دوام ورکو او پایل به کو. قادر شاه بیا حکومت په زینو شیانو باندې تورن ک په ځانګړي ډول هغه بودیجه چې د انتخاباتو کمیسون ته ورکول کیږي، ویل چې دغه بودیجه د حکومت د فشار په توګه د انتخاباتو په کمیسون باندې استفاده کوي، دغه بودیجه د فشار په توګه نیولې ده. همداشان ویل چې دوی چې د حکومت د دولت ساسټیمې په ځانګړي ډول باندې یاد کوي چې د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي، دغه مسله ده چې نور کاندیدان په بار بار باندې یادې. نو خو یو شی چې ډیر جالب دی هغه دا دی شیبر صاحب چې په کابل ښار کې چې تر دې دمه دغه د سولې او عدالت د ټاکنیز ټیم د حنیف اتمر په مشرۍ باندې د دوی کوم انتخاباتي عکسونه چې لګېدلې دي، په دې عکسونو کې یوازې حنیف اتمر لیدل کېږي، ماوینین او مرستیالان نه لیدل کېږي. دا مغه څه دي چې د دوی تر په دې ټاکنیز ټیم کې یو سره ستونزو ته اشاره پکې کېدلی شي او فکر کېدی شي چې د دوی ترمنځ سوز لا هم شته او کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. بلې شي بس
اکرام الله اکرام ډېر مننه. البته یادونه وکړم چې وړاندې زماره یا زما حق پروګرام لرو، په دې پروګرام کې هم د انتخاباتي شکایتونو د سب د ترنګوالي موضوع چرل شوې ده. د کندهار اوسیدونکو په روسي کې د هدفي وژنو زیاتوالي اندیشمن کړي او له مسولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل له کندهار صادق رښتینی راکوي.
له نسبی امن ورسته په کندهار شهر کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخستی. وسلوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې دوه تر درو پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړې.
حکومت کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه چیرې دغه بریدون او دغه چرکی دوام وکړي چې د لیسی خلک سرمایه د جزای څخه انتقال کړي، پنګونه د جزای څخه ویوسي. همدارنګه ځرنه کې چې دلته ووسی ژوند د پومون کې د کندهار د پاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي د پاره بلان زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مو ده د پومون کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
چیرونی کې ډېری نامني خصوصا په کندهار کې پیښسي ودي چې دغه ترڅنګ غلچکی بریدون، خو په دې کې یو مدرول د ټول اشاریانو دی او همدارنګه د دولتي
کچیر مرتسی دغه ټیک ته اشاره وکړي چې چرکی په ولی پیشیږي او په کوم اساس پیشیږي. دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه تر څنګه عامل سم پدې کې ګرام دی. کله چې په سیمه کې په اصطلاح دغه سپیش رامنځته کیږي، دولت باید د ژر تر ژر اترسیدګي وکړي.
د کندهار شاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سیمه غوښتنه دغه ده چې د خپل فعالیتونو ته لام کوي کې کچېره د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلجکی بریدونو یبم دغه څه مثلا مخبيونه ولسی.
د حکومت سره خواهش چې څو دغه بریدونو دغه د غو مخه ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي. نو دا اوس کله د حکومت بغوري د لاسه چې دی پر وخت رسیدګي نه کوي، دغه نسی کولای. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي، ځوانان مشیدانی ضرورت په ورځ دغه بیامنی زیاتیږي.
په اینی وخت کې د کندهار ولایت چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي، خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو، ترڅو په شار کې موږ امن خلکو ته ولسونو ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي، عملي کیږي. که چیرې هغه عملیات نه وای، تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډېر وای، خو زموږ اپراتیپي عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ خونسا کیږي، خو دا چې موږ یې نه شریکو هغه بله موضوع ده. مګر دا زموږ کشپی امنیتي او استخباراتي ادارې په بشپړه توګه په شام ژغی سره د دوغو ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونو په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډېرې شې لاسته راوړنې لري.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشران او د موساتو کارکونکو په هدفي وژنو کې وژل شوی. حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د روزګان والی وای هغه کسان به زندان ته واچوي چې د افغانیو پر ځای کلداري کاروي، خو هلته د کلدارو د کارونې لپاره ځینې ستونزې هم شته، ځکه چې ځینې کسان وایي چې دوی مشکلات لري. په دې اړه تفصیلي راپور له ترینکوټه شریف الله شرافت راکوي.
د ترینکوټ ښار د زیاتې برخې هټیوال نن مجبور دی چې خالي لاسونه کور ته ولاړ سي، ځکه دین هټۍ تړلې وي. او د ترینکوټ ښار په جامع جومات کې په هغه پروګرام کې ګډون کړی و چې د افغاني د ارزښت او مروجېدو په اړه پکې بحث کېدی.
چې افغاني مروج سي د مثال په ډول باندې کزت زم خپل مرکز ته کابل ته زم
دغه پروګرام کې ټولو هټیوالو تلار شوونه وڅو چې لدی ورسته به په خپل دکانونو او هټیو کې په افغاني راکړه ورکړه کوي. د یادی غونډې پر مهال د ورزګان ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید د غوا شوکړي چې ټول هغه کسان به ونی چې د افغاني فرزای بهرنی پیسې استعمالوي. والی وای هغه کسان چې د فیر او پلور پر مهال بهرنی پیسې کاروي پر دفاعه دی او د هیواد ملي ګټو ته ژمن نه دي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغانی کارو. هغه څوک چې افغانی نه کاری هغه پردی پاله دی، هغه د پردو پردی پاله. موږ پردی نه پالو، موږ د صفر څخه شروع کوو، بیا ځو قرار 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 سم معلومدار به سر سره خلاصو. سن په شغ واژ واوري سم خبره درته کو په پښتو درته وایو سر خلاص کی غوښ خلاص کی. بیا موږ نسو بیا موږ ته جواب نسی ویلې. دا افغانی زموږ ملي هویت دی، دا زموږ عزت دی، موږ خپل عزت نه خرڅو په کالدارو.
د ترینکوټ شاروالۍ د معلوماتو له مخې ورزګان ولایت یو د هغه ولایتونو څخه دی چې ونی وسلنه خلک په کالدارو راکړه ورکړه کوي. د ترینکوټ شار هغه وسیدونکو او هټیوال چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو، بیا له دولت غوښتنه کوي چې د افغاني د ترویج لپاره دي د افغاني لوټونو ورته زیات کړي. ګل محمد په ترنکوټ شار کې د سبزی یو هټی لري. دی وای دراکړی ورکړی پر مهال افغانی لوټونه کم دي، نو ځکه دوی د افغانۍ پر ځای د بهرنی اثارو څخه ګټه اخلي. د ترنکوټ شار دغه هټیوال زیاتوي چې وسلوال طالبان مجبور کوي چې پاکستانی کالدارو باندې راکړه ورکړه وکړي. دغه ګډونوالو غوښتنې له دولت څخه دا هم وي چې د افغاني د ښه ترویج لپاره دي په اروزګان ولایت کې امنیتي ساحې فراخه کړي، ځکه د دې په باور چې بهرني اثار په ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې زیات استعمالیږي. دی وایي کله چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په افغاني راکړه ورکړه وکړي، نو سمدستي د وسلوال طالبان نسي زندان ته اچوي او یا دي هم ووژني. د دغه هټیوالو لډلې حاجي محمد قسیم او سمی الله داسې وویل:
یو سړی دی خپل احته وسنجي چې زما تونه پر تونه ملتکه باندې احته ده، هغه جنو بیا پر دې خلکو باندې دا حاکمیت جاری کړي. دی ولاړ چې څوک ښاره دي په دې په یوه مرابات په ناوه کې څوک ښاره دي، بیا دې ولاړ چې د روشان په ناوه کې څوک ښاره دي. زموږ لنګر یو کوچنی وطن دی چې اورې وای په کوم ځای کې لس اډې دي، هر ځای اډه ده، هر ځای چوکیدار دی، هر ځای ښاروال دی. وروره دا خبره چې سړی کې د حاکمیت په اندازه کې چې زما څونه حاکمیت تر کومه ځایه دی، په هغه منطقه چې خلک راځي سوداوي کوي، قاچاقبر راځي، تاریاک راځي، ګرده کالدار راوړي، ګرده په کالدارو سودا کېږي.
د والي صاحب محترم ډېر ښه نظر و د افغانۍ په اړه، بعض موږ ته په مخ کې د افغانۍ عملي سي. خبره دا ده چې د لار په د ښار په لیرو سیمو کې امنیت نشته، که یو چاته تخریب ورسېږي د افغانۍ په وجه، یو څوک چې نیواخ یو بل دغه پکې راسي د دې ضمانت په څوک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه هټیوالو د ادعاو په تړاو څه نه دی ویلي. دا یادونه وړ ده چې تر دې وړاندې هم د حکومت له لوري عامو خلکو ته د بهرنیو آثارو د مخنیوي خبرداری ورکول شوی و، خو تر څو ورځو تیرېدو وروسته بیا هم خلکو د افغانیو پر ځای د بهرنیو پیسو څخه ګټه اخیستل. خو دا ځل به ولیدل سي چې د حکومت له لوري تر کومه کچه پورې د بهرنیو پیسو مخه نیول کیږي.
و موریدل چې پرون په ترنکوټ کې د کلدارو پاړه باندې یو غونډه جوړه شوې ول چې کلدارې په دې ولایت کې باید نوري ونه چلی شي. نورستاني نجونې د پټیو لکر کېلې او نورو شاقه کارونو پتنګ شوې دي او اوسې تعلیم ته مخه کړې ده ترڅو هوسا ژوند وکړي. په دې اړه تفصیلي راپور روحلا انوریا راکوي.
نورستاني مرمنی او انجونی وای ټول عمر د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په جرندو او لغرونو د پیټو پر راوړلو تیر شو. تلی ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بی برخې دي. زینب او شازیه وای
لرګي راوړي پټی کارونه کوي، تو هم واچول لو پټي وب کول شو مزير واخ وباسي دا ټول کارنه خزينه کوي او بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه اجرن دي ته وړي وړ کوي، دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خوري رستړي دي د دې شاک کارونه نه واړي. اوس ټول خزي داز رخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو آسان ژوند غوړه کوي.
پټو کارنه چې دي مثلا اول چې دي ته هم شیندي، بیا ورسته چې دي لون کوي، لون نورسته بیا پټي وب کوي، هغه نورسته چې دی بیا واخه واسي، هغه نورسته بیا لو کوي، لو نورسته چې دی هغه ژوند کوي. اما کوم چې ته هم حاصلېږي هغه ژوند ته وړي. بیا
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتر واخه مکتب تر ازو مکارونو سره سره به هم مکتب تر ازو د شوق دي. زه هم د چم اندزم څه جوړ شي، یا ډاکټر شي، یا انجنیر، یا مالی خپل وطن پر خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان مند چې دي کله مریض شي د نورستان چې دي کوتر کونه په پتلار کې یا مری یا د سړي مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود لري چې دلته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
شازیه وای ک میرمنې لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبالي شي، نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهي تورې تیاری ختم شي. دوی وای تر اوسه حکومت د نورستاني او میرمنو د ژوند د خوالي د پاره هیڅ نه دی کړی. په پټیو کې په کار کولو او لغرونو د خسو په راوړلو یې ملاګانې کړپی شوی، کله چې له پټیو او غره ستړي ستومان راشي نو ورته د کور کار او د ماشومانو پالل هم ور په غاړه وي.
ډیر مشکلات دي دا کارونه چې مثلا سار د وخت نه خپل ماشومان سنبالای او پټو ته ځي، هغه نه ورسته بیا کور ته راځه، کور هم کور کار دی هم د پټو کار دی، ډیر مشکلات سره خزي مخامخ دي.
کوم انجونی او میرمنې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمینه برابر شي. دوی وای ډېرې خويندې د کانکور پازموینه کې په هنتونونو ته بریالي شوي، خو د زید لریوالي په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه په هنتون تر پاتې شوې ده.
شاګردان لپاره باید په هنتونونو دلته جوړ شي، ځکه چې هغه وسنه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي، هلته چې بیا هم ډېر مشکلات پیدا کیږي. کنه د دې د کور اجازه هم نه، قرآني هم اجازه ځان ورکې، دلته باید نورستان کې پونتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړو کې پرمختګ وکړي.
که نورستاني میرمنې له شاقه کارونو په تنګي شوي او تعلیم ته مخه کړي، نو مسؤلینو هم ورته د پونتون پرانستلو هڅې توندې کړې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای په هنتون ورته منظور شوه، دوی ورته د درسونو پیل کولو د پاره دوه ودانې په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پونتون د تعمیر د افتتاح شیدان مو شو او پونتون د پاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملاً په کې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزه تللی و، هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي، خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 مخکې د لوړو زده کړو وزارت عالی شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړله، او لنی کمر د تشکیل موضوع هم جلالت ماپولس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړه. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري ان شاء الله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست. مش کولای شو په دې لسونه نیوي کې عملاً کار شروع کړو.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداري او میرمنې په کر کې له بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فراله بقوا څخه د امریکا د افریقا سټایل چې په زرګونو عسكر ممکن لا افغانستان وباسي. عبد الله بارکزای لناوی پښتنه کوي ک امریکایي سرتیری ووزی اوربان به وشي ک به جګړې ته نوې زنګ ووهل شي. عبد الواحد مدقق له لوګر پراستول اسمس کې لیکلي دي د امریکایي ځواکونو وتل به د سولې پروسه نور هم چټک کړي. جعفری لیکي د قطر خبرو ته دازل لوی هیلشته. راس محمد لکندهار لیکي طالبان سول نه خوړي. راس محمد ریاض لزرغون کلی لیکلي دي د کلدارو ارزښت کم شوه دی، حکومت د کلدارو د چلن مخه خامخه ونيسي. برات خان اسحاق لبولان علی کی خلیلزاد باید په قطر کې دازل پر طالبان او اوربند ومني. تازه خان سمسور لننګرهار علی کی له افغانستان د امریکای پوجان وتل د سولې امکان زیاتوي او مسلم له فراس خلی کی ان شاء الله سولې براشي. دولس بجاو دیرش دقیقه شوې لند خبرونه له اسمت څاروان څخه اور.
امریکایی رسانه راپور ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې په اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راکم کړی شي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې 14 وسلوال طالبان وشل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن جمعه رسنیو ته وویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې وشل شوي چې تیره شپه یولس بجې د دې یک ولسوالۍ په سکو او اډه کلیو کې وشول. استرالیا غواړي چې افغانستان او منځني ختیځ ته 200 تازه دمه سرتیري واستوي. د استرالیا دفاع وزیر له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. پر مځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دېرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازمویل کیږي او د کرویشیا پولیسو د هغه کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي چې د دوی په باور په پلازمینه زاګرب کې شپږ تنه وژلي دي. پولیسو پرون پنجشنبه د زاګرب ښار د جنوبي برخې په یوه اپارتمان کې د شپږ تنو مړي وموندل.
اوس زماره زما حق پروګرام لرو. په دې اونیس پروګرام کې نن د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د ثبت د څرنګوالي مسله څېړل شوې.
زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د ثبت څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د تیر یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دغه څو ورځو کې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو شکایتونه ثبت شوي دي، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. فیفا ټینګار کوي کارتیا ولیدل چې دوی چمتو دي چې د حکومت او یو شمیر نوماندانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره د نوماندو شورا د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې د راتلونکو ټاکنو د تحریم ګواښ کړی. خاطر پردې سي پاړه راپور کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکېج د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په کابل کې په دې اړه خبري ناشته وویل.
موږ په دې حساس شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسيونو ترمنځ د رڼو مشروع او هم شمول ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر اړخیز اجماع مستقبل دی او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه وشي.
سول هم باید با هم داشته باشن.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډي ترډ او په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم غوا خغټی کیدی چې خلګ او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونی مخکې د ولسمشیزو نوماندانو شورا د ویلامي په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشي د راتلونکو انتخاباتو د تحریم غوا خوکړ. اعلامیه کې ویل شوی و چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر شفاف ګمارنې د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده د حاکمو کاندیدانو لخوا د ملي ټلویزیون خپلول د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو د انتخاباتو د تحریم لاملونه ګڼل کیږي. د دغه شورا د اعلامې په پای کې راغلی و که چیرې حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به د دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبه پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کاندیدانو مسله انتخابات خو ترسره کیږي، حتما ترسره کیږي، انتخابات خو خواته روان یاستو او زمونږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسه کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې د دې نه چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت پر وړاندې خلکو پر وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري، د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي. تقرریان چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوه. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږم نیټه تر سره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې د کمپاینونو پر مهال څومره شکایتونه سبڅوي، د سبترنګوالۍ څه ډول دی، د چا له لوري سبڅوي، قانوني په اړه څه وړاندوینه کوي، څه وخت او څنګه څېړل کیږي. په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له کمیشنر قطب الدین رویدار سره ځانګړې مرکه کړې او په سر کې مو د شکایتونو د ثبت په اړه پوښتنه کړې.
ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې تقریبا نن 15 ورځ ده د ریاست جمهوری د ټاکنو د مخکې دینه چې د ریاست جمهوری د رسمي مبارزه شروع شي موږ ته بعضې شکایتونه را رسېدلي وو. کله چې مبارزې رسمن په شپږم د اسد باندې شروع شوې نو افتتاحي غونډې درلودې کاندید صاحبانو او په دې غونډو کې بعضې تخلفات ولیدل شول چې موږ ته له مختلفو ناظرو نهادونو نه او مدني ټولنو نه بعضې او د مطبوعاتو له لارې بعضې تخلفات معلوماتو را گزارشونه را ورسېدل. په هغې اساس باندې موږ پرون د شکایتو مستقل کمیسیون غونډه درلوده او دغه تخلفات هم وڅېړل، یو څه فیصلې هم ترسره کړې. نن خبر شوم چې د بعضې نورو کادید صاحبانو له ادرسه شکایتونه رسیدلی دي، زموږ د تحلیل او بررسۍ په برخه کې اوس قرار لري او موږ ته به راځي.
که دا لږ سره تشریح سي، یو له کمپاینو مخکې د شکایتونو ثبت، یو د کمپاین پر مهال، د کمپاین له پیل نه مخکې څومره شکایتونه ثبت شوي او وروسته څومره؟
د کمپاین له پیل نه مخکې تقریبا شپږ شکایتونه ثبت شوي وو. هغه شکایتونه د دولتي امکاناتونه د استفادې او د کاندید صاحبانو یو بل باندې شکایتونه کړي وو چې د توهین خبرې وي، د توهین او د تحقیر. د انتخاباتو د قانون د 98 مادې په اساس باندې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې بل کاندید ته تحقیر آمیز خبرې وکړي او هغه توهین کړي. متقابل احترام پکې راغلی ده. نو بعضې کاندید صاحبانو د بعضو نورو کاندید صاحبانو خبرې او د هغوی اظهارات خپل ځان لپاره توهین ګڼلی وو او رسمن د قانون د مادې په اساس باندې له اسنادو مدارکو سره دلته د شکایتو کمیسیون ته شکایت کړی وو.
دغه شکایتونه کاندیدانو ثبت کړي دي، د څار بنسټونو ثبت کړي، که خپل تاسو ثبت کړي؟
دغه شکایتونه د انتخاباتي ټکټونو له ادرسه ثبت شوي.
او شمېر یې څو ته رسېږي؟
شپږ، مخکې له شکایت، مخکې له مبارزاتو.
او اوس خو نه دي ثبت شوي؟
نن خبر شوم چې بعضې شکایتونه بعضې د کاندیدانو نمایندګان راغلي وو په دروازه کې او ویلي چې موږ شکایتونه لرو، فورمې غوښتې وې. خو د شکایتونو نوعیت باندې نه پوهېږو چې هغه به څرنګه شکایتونه وي، خو سبا به معلومه شي چې دا شکایتونه د چا له ادرسه په کوم کاندید باندې او د شکایتونو نوعیت څه دی.
رویدر صاحب، د کمپاینونو په اړه باندې خلک کم معلومات لري، د شکایتونو د ثبت په اړه خلک کم معلومات لري. یو کاندید د کوم معیارونو کړنلارو په اساس باندې او کوم ځای کې دوی کمپاین کړی سي او کوم ځای کې کمپاین نشي کړی؟
ډېر مهم او اساسي سوال دی وکړه او د دې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې انتخابات یو ملي پروسه ده او دا خپل شرکا لري. د افغانستان ولس، مطبوعات، مدني ټولنې، نظر نهادونه سیاسی احزاب او خپل د ټیکټونو د انتخاباتي ټیکټونو دفترونه د انتخاباتي شرکا دي او دوی کولای شي په هر موقع کې چې تخلف وګوري دوی کولای شي چې د قانون مطابق راشي د انتخاباتو د مستقل شکایتو د مستقل کمیسون مرکزی دفتر ته او یا ولایتي دفترونو ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دي کولای شي شکایتونه ثبت کړي. هغه دا دی چې له دولتي اماکنو نه استفاده کول، له نظامي اماکنو استفاده کول، عام لارې بندول، خلکو ته اذیت، خلک اذیت کول، د یو بل کاندید د غونډو او د یغو د مبارزاتو مخنیوي کول، تهدید او توهین کول، دا ټول هغه موارد دي چې په قانون کې پیش بینی شوي دي او خلک کولای شي، همدغه خلک ناظرین او د افغانستان ولس او احزاب دوی کولای شي چې د یو مشخص کاندید په اړه د شکایتونو په مستقل کمیسیون کې په ولایتونو کې یا په مرکز کې شکایت ثبت کړي.
او د شکایت د جزا په اړه کراته وه چې شکایتونو ته بیا څه قانون څه وړاندوینه کړي.
د قانون د مادو په اساس باندې مختلف موضوعات دي، له نقدي جرمې نه نیولې، جدي اختارې نه نیولې، توصیه نامه ورته لیږو مونږه. څلورمه مرحله یې دا ده چې مونږ کولای شو چې دوی د انتخاباتو د مبارزاتو نه محروم کړو. پنځه ورځې، لس ورځې، پنځلس ورځې مونږ ته قانون صلاحیت راکړی مجازات کو بده.
او په خن کې خدای څرګندونه نه سوي چې څوک ممکن له زیات سرغړونو بار بار سرغړونو ورسته دوی له انتخاباتي مبارزه حتی له کاندیدتوري له حق نه محروم شي.
څو موضوعګان ډېر اساسي دي. اساسي قانون دی او کاندید لپاره شرایط او بیا دغه په اساس د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو قانون دی او کاندید لپاره شرایط وړاندې کړي. مونږ چې کله دوی د کاندید صاحبانو نهایي لیست اعلانوه، دوی سره مې تعهدنامه هم دوی مونږ سره یو تعهدنامه امضا کړه. او دا تعهدنامه کې دوی واضح لیکلي دي چې کچیرته په هر وخت کې د مبارزاتو په وخت کې یا د انتخاباتو په وخت کې یا د نتایجو نه مخکې یا نتایجو نه وروسته هغه شرایط چې اساسي قانون پیش بینی کړي او د انتخاباتو قانون پیش بینی کړي دوی نه پوره کړي، چې هغه وضاحت لري. شپږ و مهم موضوعګانې دي. افغانستان طبیعت هغه ټول افغانستان خلک په دې باندې پوهیږي. نو د انتخاباتو کمیسیون کولای شي چې فیصله وکړي او دوی له دغه حق نه محروم کړي.
خانون کې وړاندوینه شوې ده چې له دولتي امکاناتو نه به څوک استفاده نه کوي او همدارنګه هغه دولتي مامورین چې په انتخاباتي کمپاینونو کې باید برخه ونه لري. د څو ورځې چې تقریبا پنځه شپږ ورځې تیریږي لیدل شوي ده چې سره غړونې که په دې اړه ته وایې چې تاسو په دې وخت کې شکایت ثبت کړی.
مخکې مې درته دا یادونه وکړه چې د انتخاباتو د مبارزو د په لومړنۍ ورځ باندې غونډه شوې وي او په غونډه کې بعضې لوړ پوړي چارواکي لیدل شوي وو چې دا د قانون خلاف ده او دا یو ښکاره سرغړونه ده له قانون نه. مونږ په دغه شکایتو په اساس او د دغو مشاهداتو په اساس باندې پرون د دوو انتخاباتي ټیکټونو په ادرس باندې جدي اخطارونه ورلېږل او د دولتي امکاناتو نه د استفادې په اړه مو د یو انتخاباتي ټیکټ نه وضاحت غوښته.
دلته دوی دا دلیل راوړي کله چې جمهور په تیاره کې ځي، هلیکوپتر کې ځي او کمپاین لپاره د برحال رئیس جمهور د حق ورکړی ده، دغه توجیه کېدای شي.
دا نو بعضی د قانون بعضی ماده یو بل سره په ټکر کې دي، خو چون د مملکت رئیس جمهور د بعضی امکاناتو باید استفاده وکړي د امنیت په خاطر باندې، خو نو بعضی دولتي امکان د دولتي اماکنو نه استفاده کول، لکه مثلا یو اعتراض په رسنیو کې دا و چې د لوی جرګې خیمه چې یو دولتي
بنسټ
دا وغیره دوی استفاده کړی ده. نو موږ د دې مورد کې وضاحت غوښته د دولت ساز غنه چې انتخاباتي ګروپ ټیم نه چې دلته موږ ته وضاحت راکړي چې آیا دوی د خیمه مفت استفاده ور نه کړی ده او که خیمه خپل ارڅو کول شي استفاده وکړي، خو هغه مشخص فیس لري، قرارداد او دغه فیس چې تعویل کړی دغه رسید به موږ ته راولېږي. نو یو شی به ډېر وضاحت به زه وایم، هغه دا ضروري چې هیڅوک د انتخاباتي تخلفاتو فکر کې نه اوسېږي. د انتخاباتو د شکایتو مستقل کمیسیون هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې تعهد لري چې هر نوع تخلف سره جدي مبارزه وکړي او په اړه جدي فیصله وکړي. نو موږ د افغانستان ولس به دا وویني په نږدې ورځو کې چې هر څوک چې د قانون خلاف عمل ترسره کوي په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ یا وروسته هغه سره به جدي برخورد کوو او قانون په چوکاټ کې به خپل فیصله صادره
کوو. زیاتره خلک ویني چې ان کمپاینی دغه سرغړونه رامنځته کیږي، کله ته واضح او تشریح کی چې د پروسه څنګه ده، څنګه ثبت کیدای شي، څوک باید څنګه ثبت وکړي؟
دا خو ډیر وضاحت لري. مونږ په د رسنیو لارې او د بعض بل بوردونو لارې، د اجتماعي شبکو لارې، دا شای د افغانستان ولسته او دا د ناظر و نهادونو وظیفه هم ده، د مطبوعاتو دنده ده چې ولسته دا شای په وضاحت سره توضیح او تشریح کړي. مونږ هم کوشش کوو د مختلفو غونډو او مختلفو ټریننګونو لارې خلکو ته دا پروسه واضح کړو. کچیرته یو څوک په یو غونډه کې یو دولتي لوړپوړی چارواکی ګوري چې مثلا مثال د خبرې او هغه په یو کمپاین کې اشتراک کوي په رسمي وخت کې، که په هر ولایت کې، که د ولایت په سطحه باندې په ولایتونو کې زمونږ د شکایتو د کمیسیون دفترونه معلوم دي، هلته زمونږ کارمندان منتظر دي چې د افغانستان خلک، احزاب، مدني ټولنې، ناظر نهادونه ورشي او هغوی مستقیم د یو کاندید په اړه شکایت ثبت کړي. شکایت د مختلفو فورمې دي، یا مثلا یو 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 کاندید ځي یو ولایت ته، اول ته په یو دولتي مکان کې مثلا خپله غونډه ترسره کوي، دوی حق لري چې په هغې باندې اعتراض وکړي او موږ ټولو خلکو ته حق ورکړی، د افغانستان ملت ته هم حق ورکړی، احزابو ته هم حق ورکړی، د مدني ټولنو ته هم حق ورکړی، قانون بلکې دا حق ورکړی چې هغوی لاړ شي او د شکایت کمیسیون ته دا خبره شریکه کړي، هغوی ورسره همکاري کوي او شکایت د ثبت کړي. موږ د قانون په چوکاټ کې هغه سره خپل
خو یو ستونزه دلته موجوده ده چې په ولایتونو کې کمشنران نه دي اوس پورې ټاکل شوي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په کله دې کمیسیون ته راغلو په اصلاحاتو لاس پورې کړو. موږ څون ډېر زیات شکایتونه موجود له تیرو ولایتي کمشنرانو څخه، یو اوږده پروسه وه، نو موږ په دې وتوانېدلو چې اوس به انشاءالله په د جمعې او د هفتې په ورځ، یعنی سبا دوه ورځې بعد، موږ د نوو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آګاهي برنامه لرو. د آینده هفتې په شروع کې به انشاءالله په ټولو ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنران ولرو. خو که ولایتي کمشنران اوس هلته موجود هم نه وي، زمونږ د دارالانشا پرسونل په ټولو ولایتونو کې دفترونه د خلکو په مخ خلاص دي او کولای شي دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. 15 ورځې بعد ولایتي کمشنران هم رسیږي.
کارونه بشپړ شوي دي؟ جمهور لخوا
ټول کارونه بشپړ شوي دي. دوی د مقعد تقرر منظوري راغلې ده. اوس ما درته ویل چې دوی به دغه لوجستیکي کارونه باندې اخته یو ټریننګ ورته نظر کې لرو، دوه ورځې نه، ترڅو دوی لاړ شي ولایتونو ته خپل کړنې وړنې خپل کار شروع کړي.
او دوی کې خو پخواني کمشنران نه دي راغلي که نه وي دي؟
موږ خو دا شی دا د انتخابات د کمیشن د نوو کمشنرانو د تعیناتو پروسه هم داسې آزاده پرېښې وه. تیرو کمشنرانو هم اپلای کړې ده، اوسنیو نوو خلکو هم کړې ده، یو مقدار تیر کمشنران هم پکې شته. تیرو کمشنرانو داسې نه وو چې 100% دوی یعنې په فساد باندې اخته وو یا بې کفایت وو، خو هغه کسان چې موږ ته امتحان راکړی وو ښځه لیدلی وو او شکایتونه ورنکام وو او حق اقدار ته سپارلی وو. په تیرو انتخاباتو کې موږ هغوی نیولي دي، په دې نوو کمشنرانو کې هم شته، خو تعداد ډېر کم ده، تقریبا د یو 15-16% پورې.
له تیرو انتخاباتو زیاتې تجربې موږ ترلاسه کړې دي. یو هم د دواړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي وه. څومره ډاډ ورکولی چې دواړه کمیسیونونه په خپل منځ کې همغږي لري؟
یو شی چې په ډېر وضاحت او په ډېر صراحت ویلی شم د افغانستان ولس ته او ټولو انتخاباتي شرکاو ته، هغه دا ده چې یو بې نظیر هماهنګي د دوو کمیسیونونو ترمنځ رامنځته شوې. تیرو کمیسیونونو د څو مختلف مشکلات درلودل. د دوو کمیسیونونو ترمنځ هم هیڅ نوه هماهنګي نه وه. یو بل سره به د مطبوعاتو له ادرسه خبرې کولې. تاسو به د 15 میاشتو کې نه لیدلی چې یو ورځ د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون یو بل په خلاف باندې کوم سرګندونې کړي یا کوم اختلافات رامنځته شوي. موږ ډېره قوي هماهنګي لرو. بل خپله د کمیسیونونو او د دارالانشاګانو ترمنځ، د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا او د شکایتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون د دارالانشا ترمنځ یو بیساری هماهنګي لرو. موږ ټول موضوعات په ګډه سره څیړو، په ګډه سره حل کوو، په ګډه مشکلاتو باندې بحث کوو او د دوو کمیسیونونو د کارونو د هماهنګۍ په خاطر باندې یو کمیټه لرو چې په هفته کې دوه ځلې، کله چې ضرورت سي درې وارې، کنه یو وار خو حتمن موږ غونډې لرو او هغه موضوعات چې دواړو کمیسیونونو سره اړه لري په هغې باندې بحث کوو او مشکلات حل کوو. چې خوشبختانه زم د دې کمیسیون د هغه کمیټې غړی یم. هره چهارشنبه او یکشنبه موږ مجلسونه لرو او هیڅ نوه مشکل نه پرېږدو. او یو شی اطمینان ورکوو چې د افغانستان خلکو ته به هر څه په واضح توګه موږ بیانوو. هر مشکل که په داخل کې لرو که په فیصلو کې لرو دا به تعهد هم کړی ده چې دا یو ملي پروسه ده او ملي برخورد ور سره کوو او هر څه به د افغانستان د خلکو په چوپړ کې.
تیر انتخاباتو کې دا انتقاد موجود و چې د شکایتو کمیسیون له خپل صلاحیت نه استفاده نه کوله، جوړ جاړه یې کړه، په دغه کمیسیون کې به څه ډول دي؟ په دغه دوره کې
دې دوره کې فقط همدومره درته اطمینان درکوم چې موږ سوګند یاد کړی او د افغانستان د ملي منافعو په خاطر د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر به ټول زمونږ کړنې وړنې د قانون په چوکاټ کې او له هیڅ نوه جوړجاړي او هیڅ نوه سیاسي فشار ته به موږ غاړه کینږدو او ټول کړنې به او ټولې فیصلې به د قانون په چوکاټ کې تر څو د افغانستان د خلکو د تللی اعتماد بیرته به د کمیسیونونو باندې راشي او دا یو ملي نهاد ده او دا ملي نهاد باید د افغانستان خلکو ته خپل ملي بودن او خپل ظرفیت او خپل قانون مندي ثابت کړي.
په خونه کمشنرانو سره څنګه مرکې کړي د تل به شکایت کړي حکومت له خوا به مومن فشار د بیلابیلو شبکو بیلابیلو نهادو له خوا مومن فشار نه زیات په تاسو خو فشار نه
تر څو چې زه د کمیسیون تر اغله 15 کال کېږي چې 15 میاشتې کېږي چې موږ په دې کمیسیون کې کار کوو هیڅ نه د فشار شاهد نه یم. نه موږ ته فقط یوازینی شی چې موږ سره دولت حکومت ټول په ډېر یو ښه همانګۍ او یو قوي حمایت موږ ترا کوي چون هغوی هم په دې پوهېږي چې دا یو ملي پروسه ده. موږ باندې کم فشار تر صبر نه ده وارد شوی او که چیرته دا وعده کوو د افغانستان ولس سره که چیرته کم فشار وارد شي نو موږ به د افغانستان خلکو سره او انتخاباتي شرکاو سره شریک کړو.
تاسو د انتخاباتو یو مهم شریک یې، د بودیجې مسله ډېره زیاته مهمه ده، بودیجه تاسو تر کله سوي؟
بله، موږ ته بودیجه په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې لپاره بودیجه منظوره شوې او هغه کې د شکایتو د کمیسیون برخه هم پس مکمله توګه منظوره ده او موږ خپل کارونه بیخي په پوره غسر مخ په وړاندې بیایو.
له پخوانی کمیشنرانو یا کمیسیون څه ستونزې تر پاتې دي؟
د ظرفیت موضوع ډېره مهمه وه چې متاسفانه یو ظرفیت هغه قوي ظرفیت چې په دې اداره کې باید موجود وای موجود نه و. یو څه ناڅه د فساد خبرې کېدې، د فساد د مخنیوي په خاطر باندې موږ کارونه روان کړي دي، کارونه کوو، تغییرات راولو، اصلاحات هم راوستي دي په بعضو طرزالعملونو او لوایحو کې چې تیر کې موږ ورسره په مشکلاتو سره مخامخ وو. ورسره بودیجه کې مې یو څه مشکلاتو تیر ځل دا ځل یې کوشش کړی ده چې په کافي اندازه بودیجه پیشنهاد کړو او تر څو موږ ستونزو سره مخکې نه شو. او نور د ظرفیت د لوړولو لپاره ده ملي نهاد ده او بس موږ کوشش کوو چې هم د انتخاباتو په دوران کې هم وروسته له انتخاباتو د ملي نهاد ظرفیت لوړ کړو تر څو د افغانستان د خلکو اعتماد هم پرې راشي او یو ښه عمل ترسره کړي تر څو نتیجه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د څار بنسټونو شکایتونه لري وایي موږ سره همغږي نه دي، خصوصا دواړه کمیسیونه موږ سره همغږي نه دي، لږ معلومات راته کړي دوی دعوې څنګه دي؟
د څار بنسټونه خو مختلفو حالاتو کې موږ سره ډېره نږدې همغږي لري، خصوصا هغه مشهور د څار بنسټونه چې فیفا، ټیفا، فتوا او اتوا او سیاسي احزاب دي. د ریاست جمهوری انتخاباتو لپاره ورسره موږ مختلف ناس درلودې او تعهد هم سره کړی ده چې په ګډه به سره کار کوو چون د ملي پروسه ده او دوی یو زموږ د اساسي شریکانو څخه دي د دې پروسې. نو موږ خو کوم شکایت نه لرو، که دوی شکایت لري هر وخت زموږ د دفتر دروازې دوی په مخ خلاصې دي، دوی راسي خپل هغه ټول موضوعات د موږ سره شریک کړي، په ګډه به سره بس به وکړو او د حل لار به ورته وباسو.
او تاسو له خلکو نه، کاندیدانو نه، سیاسي ګوندونو نه، سیاسي جرنونو نه غوښتنې هم څه دي د شکایتونو د ثبت دوران کې؟
زموږ د افغانستان ولس نه، سیاسي احزابو نه، د څار بنسټونو نه، قاضي صاحبانو نه، مدني ټولنو نه، ټولو نه غوښتنه دا ده چې چون د افغانستان سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او دا یو ملي پروسه ده، یوازې مدیریت د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په غاړه ده. که چیرته موږ سره دغه انتخاباتي شریکان کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي، نو فکر نه کوم چې موږ هغه لازمه نتیجې ته ورسیږو. نو موږ په دوی باندې غږ کوو او دوی نه غوښتنه دا ده چې په هر برخه کې د انتخاباتو مستقلو کمیسیونونو سره همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي، خپل تجارب ورسره شریک کړي، د شکایتونو په ثبت کې له ولس سره کومک وکړي، دوی د پروسې سره کومک وکړي تر څو موږ یو دا پروسه په صحیح توګه مخ سرته ورسو او یو نتیجه لاسته راوړو چې د افغانستان سیاسي سرنوشت سره وټاکل
شي. تاسو انتقاد موجود ده چې تاسو د رسنۍ لارې دی څار بنسټونو لارې شکایتونه ثبتوي خپل دغه سیو ترزمو عمل او پروسه لري چې تاسو خپل ورسي او شکایت ثبت کړي او مستند ثبت کړي.
شکایتونه خو موږ نه ثبتو، شکایتونه من سره خلق ثبتوي. د افغانستان ملت، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، انتخاباتي ټیکټونه دوی حق لري شکایتونه راسي موږ دلته شکایتونه ثبت کړي. موږ د شکایتونو د بررسۍ، د تحلیل او په شکایتونو باندې د قانون په چوکاټ کې د فیصلو لرو، د صلاحیت لرو. موږ ګورو بعضې اوس مثلا د مطبوعاتو له لارې موږ یو مطبوعاتي ټیم جوړ کړی چې مطبوعات څاري. مطبوعات څاري که چیرته د مطبوعاتو له لارې داسې یو تخلف په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ باندې موږ مشاهده کړو، او بل موږ په د انتخاباتو په ورځ باندې د مراکزو په سطح باندې خپل نمایندګان لرو، هغوی هم مسؤلیت لري که چیرته کوم تخلف ګوري، کوم تقلب ګوري یا کوم جرم انتخاباتي ګوري، کولای شي چې هلته ځان سره یاداشت کړي، بیا خپل مرکزي دفترونو ته، ولایتي دفترونو ته ولیږي تر څو هغوی فیصلې پرې وکړي. دا د انتخاباتو د پروسې د شفافیت کې ډېر کومک کوي.
کله چې یو شکایت ثبت کیږي، د تحلیل او بررسۍ او څېړلو حتی د فیصلې څومره موده په بر کې نیسي؟
دا خو په قانون کې پیشبیني شوی. ګورې ښه، په دوه مرحلو کې شکایتونه ثبت کیږي. په مختلفو مراحلو کې خو دوه اساسي مرحلې دي، لکه اوس د انتخاباتي مبارزو دوران ده، نو خلک کولای شي چې که چیرته د هغه د قانون له چوکاټ نه وتلی څوک مبارزه کوي کولای شي شکایتونه ثبت کړي. خو مهم او اساسي شکایتونه د انتخاباتو په ورځ باندې، د انتخاباتو د رایګیری په جریان کې که څوک چیرته زور نه کار اخلي، یا مثلا تقلب کوي، یا مثلا صندوق ډکوي، یا مثلا کم سنه خلق راځي، یا هغه رای ورکوونکي راځي چې شرایط نه پوره کړي، په هغه مرحله د انتخاباتو په ورځ باندې هم د انتخاباتو په کارمندانو باندې، هم په رای ورکوونکو باندې، هم په مختلفو نهادونو باندې دوی شکایتونه ثبتوي شي. دوه ورځې دوی حق لري د انتخاباتو ورځې وروسته چې دوی شکایتونه ثبت کړي. بیا زمونږ ولایتي کمیسیونونه 15 ورځو په جریان کې په دغو شکایتونو باندې فیصلې کوي. بیا که چیرته دغه فیصلې مختلفو نهادونو ته، یا انتخاباتي ټیکټونو ته، یا احزابو ته، یا مثلا چا چې شکایت کړی هغه شاکی ته د منونو وړ نه وي، بیا راځي او په مرکز کې په هغې باندې استناف طلب کیږي. بیا نو دا دوسیې ټول مرکز ته راغوښتل کیږي، او په مرکز کې موږ هم 15 ورځې وخت لرو تر څو د دغو شکایتونو په اړه باندې چې په ولایتونو کې فیصله شوي او فیصلې دوی ته قابل د قبول نه دي، موږ دوباره په نهایي فیصلې کوو، استنافي چې هغه به نهایي فیصلې دي.
ځینې کاندیدانو د انتخاباتو تحریم ګواښ کړی ده، په د انتخاباتو پروسه خو به تاثیر نه لري؟
د انتخاباتو په قانون کې داسې کوم شیانه ده پیشبینه شوی؟ دا نو د دوی خپل کار خپله غوښتنه ده. نو هر مشکل چې موږ ورته اعلان کړی چې هر مشکل تاسو په پروسه کې وینئ، د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون دروازې ستاسو مخ خلاصې دي، د قانون په چوکاټ کې راسئ، د طرزالعمل په چوکاټ کې دلته خپل شکایتونه ثبت کړئ، موږ به هغه اصلاح کړو. د انتخاباتو د پروسې تحریم نه دی، د سیاسي فیصله ده، په هغه کې موږ څه نه شو ویلی.
ځینې انتخاباتي ټیکټونه ممکن وپاشل سي یا پاشل سوي هم سره په قانون کې داسې وړاندوینې شوي ده، کله چې د یو کاندید یا مرستیال په ځای باندې څوک راځي، قانون دلته برخه کې څه وړاندوینه کوي؟
د انتخاباتو تر ورځې پورې فکر کوم چې دوی کولای شي چې خپل ټیکټونو کې تغییر راولي، خو کله چې انتخابات ترسره شي نو بیا تر نتیجې پورې دوی دا کار نشي کولای.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کمشنر قطب الدین رویدار له تاسو مننه کوم چې له موږ سره مو مرکه وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایا، زما حق.
نیوان ورسوالی مواد په هندره خلاصې وي دي،
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو